نجونې تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو ټلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي. د موسیقي اورېدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کیږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د دې پروګرام میلمانه مودي سیاسي فعال نصیر اخترزی او ژورنالیست میرویس افغان چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو په نظر چې تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې اوسنیو شرایطو کې څه معنا رسوي؟
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي. یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلی دي. تر دې بریده پوری هغه طالبان چې هغه افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغه افغانستان خپل کور ګني، هغه وایي چې دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. که هغه په پرژیر خریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې ته ولاړ شي او یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی، نه یوازې دا چې نړیوالې رسنۍ بلکې ځایي رسنیو او په رسنیو کې د ننه د ښځو پر ژغ باندې بندیز او یا ښوونځیو ته د نجونو پر تګ باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره شوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلی سم، قانون نشته د دې شیانو دپاره، د ټولو محدودیتونو دپاره قانون نشته. په یوه ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخباراتو همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستوي، لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعاتو کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډۍ دی چې دا په لویه کې نه ځوان ته د منلو وړ دی نه عادي. زور وي که ځوان وي، که لوستې وي که نالوستې وي، نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي. او
ډېر مننه افغان صاحب، تاسو اوس دغو مسایلو ته وروسته هم راځو. اخترزی صاحب ته ورځو. اخترزی صاحب، تاسو د یو ځوان په حیث څه فکر کوئ چې دغسې یو پاشلي حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
بدبختانه باید ووایم چې افغانستان لا هم د ښه حکومتدارۍ داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په یو ښه حکومتدارۍ کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخته د مختلفو حکومتونو له خوا نه هم شکنجه شوي دي، هم په زمین کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړ شوی دی. فقط راغلي دي خپلواک، خپل زور او خپل ذریع ښودلی دی. خلاص یوازینی هدف دا دی چې څنګه حکومتداري ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښوي هماغسه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مهم دي، نه د بهرني د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کوم موقف، کومه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم د همدغه ملت دوی ته لیدلی دي، دوی کړنې، دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات تیر اشتباهات تکراروي. نجونو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته هېڅ د دې زمینه نه ده برابر شوې. لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پر راتګ سره به ټول مکاتب خلاصېږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپل وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول. دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی د یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرفت لپاره جوړ نه شي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصېږي، نه د جنو ته د تعلیم ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړي او کې کار وکړي؟ یعنی ورځ تر بلې موږ یو بد حالت ته ځي. مهاجرتونو په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو په جمهوریت کې، خو زه په هر صورت باندې اما تاسو وګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی. د پاسپورټ ریاست تاسو وګورئ، د پاکستان سفارت مخې ته تاسو لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسو لاړ شئ، همداسې وګورئ ایران ته، نور ځین ته. زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه باید نه کېږي چې دا څوک ده. ستا مور به په کور کې یو کونډه، یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي. ځان د پاره سودا وکړي د کور د پاره یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي ته باغې ته ولاړ چې ته کم خواته ځي، دا خو منطق نشو، دا خو استدلال نشو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ظلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل. د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا د بیا تاسو راغلی، بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروئ نو آیا افغانان به تاسو یو بخي؟
افغان صاحب، تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غوندې یوه هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږې دي، اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده، د خلکو ژیرې کالیو یا هم خولۍ ته ګورئ، که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کېږي، د موسیقي اورېدلو ته نه پرېښول کېږي، د ژیرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کېږي، دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
رواني لحاظ ارو مرو تاثیر کوي، خو دلته یو ستونزه بله موجوده ده د طالبانو ترمنځ چې اوس دوی د طالبان د طالبانو مشرتابه چې دی د دوی پر دوو ډلو باندې ویشي. دوی وایي یو فریق چې دی هغه مذهبي خلک دي، هغوی د مذهب په رڼا کې هره پرېکړه غواړي، د مذهب په رڼا کې هره فیصله غواړي او هغوی به دا کار کوي. او دوم ډله چې دا هغه سیاسي ده، دا چې طالبان یې ویشي، هغوی وایي چې ورور سیاست به کوو، له دنیا سره به اړیکې ساتو او د زده کړو دروازې به خلاصو، خلکو ته به د کار زمینه برابرو. پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي، اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی، دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي. دا دنیا خو ولسواکه ټولنې دي، ولسواکه دنیا ده، دلته هم خلک حق لري چې لوري ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي، زما لور د نجونو مکتب ته ځي، دبل دبل ګډ مکتب ته ځي، دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي، اما هلته شونې نه دي. هو دا صحیح ده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی و افغانستان ته، چې نه یې طالب اټکل کړی و، نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی و، په نابرابره پر دا حکومت باندې را ننوت. اما د شپږو میاشتو د اوو میاشتو په تېرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هیڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمینه سازی کوي چې هغه له دوی سره یا جنګېدلی دي یا د دوی ملاتړ یې کړی دی یا د ته ځای ورکړی دی. دوی هماغه خلک افغانان بولي، دوی هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري.
بل افغان زه تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې دننه یوه مذهبي کړی دی چې هر څه ته د دین له زاویې ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی، په سعودي عربستان کې هم حاکم دی، په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی، هلته هر څه متفاوت دي. د طالبانو شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا چې زموږ دغه کړی چې د طالبانو په حکومت کې دننه موجوده ده، دا نالوستي علیمه کړی دی، یعنی دی یوازې دینی علوم کړی دي. هغه د دینی زاویې څخه ورته ګوري، که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دین نورو اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته علیمان موجود دي، هغوی علیمانه پریکړې کوي، هغوی دنیاوي علوم هم کړی دي او هغوی هیوادونه چلول غواړي. هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته به خامخا خا چادری پر سر کوي یا بژیره پرېږدي، دا په دې باندې کار نهسته. هغه وایي دا د یو انسان حق دی، وروی شي چې ژیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی، نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کی کې نه کی. اما زموږ د نالوستي توب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی ده چې هغه د لرګي په زور په ما مني. هغه وایي نه، ته بژیره خامخا پرېږدي، ځکه زه حکیم یم او ته به زما امر منی. چې دا پخپل یعنی ډیر علیمان په دې باور دي چې دا پخپل په اسلام کې ډیر لوی ګناه ده چې څوک په زور مجبور کوي. پریر د بالغ دی، عقیل دی، زده کړه ورته ورکو. بیا که چیرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټوله خلک ژیری ولري، په افغانستان کې ټوله خلک ژیری ولري، چې د دوی دا وخت تر ټولو لوی مسله ژیره خولۍ پر سر کول، حجاب کول، د باندې نه وتل، به حجاب یو ځای نه ګرځېدل یا به محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسېدل، دا د دوی حکومت ولي وس ټول پر دې شانو را ګرځي. که پر هم دې شانو را ګرځي، ته چې د پاره دې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکي، خلک دې له بنیاد را وروزي، د دې د پاره دې خلکو ته تلویزیونی پروګرامونه جوړ کړي، رادیوګانو ته کې دې پروګرامونه ورته جوړ.
تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په ځینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیوی دي د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کوون کوي او تیر میاشت په کونړ کې د طالبانو په ډزو وژل سو. عیني شاهدانو ویلي چې هغه موسیقي اورید ځکه د طالبانو له خاور باندې دازي سیوی دي. دغه سیموارد اوس هم روان دي ځینې رسنوي تروځي ځینې نه روځي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
خب تر اکثره پر جناب صالح سے پزومره معلومات لرم او دوستانو سره وخت نه وخت په دې سالور د شولایتونو کې په تماس کې ماغه اکثریت دغه شکایت لري. همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږي په کلی کې زورول کیږي کور ته موږ په سیرازي دا خو د واده مسله هو ډیر لري مسله ده چې یو ځای کې واده څوک سندره او د یشتر شوی دا خو یو بیل مو غیر د دې نه کته چې چیرته سرچ وکي وګوري یا معلومات ترلاسه کړي ممکن ترلاسه کړي مو وي. اکثریت رسنۍ سره هم دا سره پورنه اوسیږي اما ځینې دا جرات کوي چې نشري کې ځینې جرات نه لري چې نشري کې. اما واقعیت دا ده چې ځوان زورونه او ملت زورونه لا هم ادامه لري که د مخکې یو چا لخوا نه بمبار کېدلو خو هغه یو بېله خبره ولا بم یو ځای کې راوغورځېد او بس کلم ختم شو ځوان هم ختم شو مسجد هم ړنګ شو جومات هم ړنګ شو هر څه مکاتب هم د منځه لاړل. اما اوس داسې یو بلې بدبختۍ سره موږ مخامخ یو چې نه په کور کې مسون یو نه په کلي کې مسون یو نه په مکتب کې مسون یو نه په ښار کې مسون یو نه په خپل د کار ځای کې مسون یو. یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امارت سترګې پټولی شي او نه هم په دې باندې موږ سترګې پټولی شو. هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي.
اخترزای صاحب تاسو ته بیا هم راځو. ژورنالیست میرویس افغان ته ورځو. افغان صاحب مخکې اخترزي صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو که تحصیل کړی ځوان چې کلونه کلونه یې خواري کړې ده زده کړې کړې دي د همدغه طالبانو د حملو له ګواښ سره سره یې د نړۍ معاصر علوم هم لوستې دي که د یو وسلول طالب له ناوړه چلند سره مخامخېږي دغه ځوان به بالاخره څه فکر کوي چې کومو لارو چارو ته مجبوره سي؟
ډېره مهمه ده. اول خو دا په دې باندې پوهېدل پکار دي د طالبانو حکومت چې حکومت دی دا یو طبقاتي حکومت دی. داسې طبقاتي حکومت لکه د خلکیانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده. بزګر او کارګر پکې راغلي ول نورو خلکو ته درناوی نه لاره یا یې درناوی نه کاوه یا دا ویل کېږي هغه وخت حکومت ونه چلېده. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې دی دا د ملایانو د طبقې حکومت دی. یوه طبقه حکومت کوي که هلته که تاجک راغلی دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی که هزاره راغلی دی هغه هزاره ملا دی که ازبک راغلی دی ازبک ملا دی حتی که هندو راځي هغه پندت دی. نو کله چې یوه طبقه حکومت کوي د هغې یوې طبقې پاتې تر هغوی را لاندې کسان چې دي د هغوی وسلوال کسان چې دي او د هغوی له چلند سره به ولس خامخا مخامخ کېږي او ولس به سخت غبرګونونه شي. ولس څه کوي که دا د دې سره تاسو وایاست یو ځوان مخامخ کېږي ځوان خو په اوس وخت کې هېڅ نه لري. د دې ځوان سره کار نشته روزګار نشته ورسره پیسې نشته ورسره اخیر به مجبوره کېږي یوه نه یوې ډلې سره به یو ځای کېږي د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلېږي چې بیا به د خدای مکه د یوې بلې جګړې آغاز وي. دا به یوه بله جګړه پیښیږي. دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي یا داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغوی